د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د غویا ثوره څلرمه د اپریل 23مه. پایل خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وای په بلخ کې د ولس کلن ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره په شل ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونه کې ویلي چې د مجرمانو د مندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړی دی چې طالبانو پر یو چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړي چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت امیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلولو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره وګوري. د لکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی. د امریکا لومړی جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن وویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم دوه ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسیې ځواکونو د بمباری له کبله یوه ودانۍ ونړېده. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغو خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق عموماً عالي رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي سي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د افغانانو بشري حقوقونه باید خوندي شي.
د لیکلي خپلې څارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقوقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو کسانو پر افغانستان د پاکستان د ورستي بمباري په مخالفت کې مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وکړي.
په بل لاپور کې د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي. د ماین پاکانو له کارونو هم درته وایو. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي سي. شغلی بانت په کابل، مزار شریف او کندز کې وروستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. تبدسل کده چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دې پیښې د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
او زه سه ولاړم ذکر مې کاوه چې درم موسوي چې دا درم موسوي د خلک روانه ولول ده.
نجیب نومیگی پلار د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوې چاودنې له امله ټپي شوی. تر څنګ یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وایي د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خپره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي او بېوزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ چاودنه کې درې دېرش تنه ووژل شول او درې څلوېښت نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جومات چاودنه وشوه او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچي سیمه کې د شهید عبدالرحیم ښوونځي مخې او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دی د تېرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مور دل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځازی را سره په مستقیم تماس کې دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام تا اندیشنه څرګنده کړی ده؟
ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین د څه د پاسه څلور لسیزې حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او لبل خانه پاکستان باید فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین او که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې بل تامینې.
ځکه چې دې مسلې تر اتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم د اعلامیې ژبه ډیره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو وارې د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی، پیلوټانو په مغه خپل مسئول خپل امیر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوې دي او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان دی په فضا نه ووتلی، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری له منځه یوسي. اماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جت تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه را وغورځول.
د تیر اونۍ د قربانیانو د کورونا یو غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولی شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نه شي کولای. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاک داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغو ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګرې ډلې ته مالته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یوې د داعش په نامه بلې دي، طالب په نامه بلې دي، مجاهد په نامه بندې په دې افغانستان کې. دا ټول د دې سیمې هیوادو لاسونه ژب دي، هیواد کې لاسونه اوږد شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرامه ژوند وکړي.
په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځازی و چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ډاټ کام،
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ګڼو افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او له امریکا دغه راز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي.
پر خوست او کونړ د پاکستان د وروستیو بریدونو دا د اونۍ ووته، خو لا هم دغه بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه ښودل کیږي. لسګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډون والو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي. ایوا ورزنا دوی ورزنا عمرې داسې مداخله روان دي، دا مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقوقونه اغوی څو وکړل؟ ایمون ګلاو شکوا او شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتونو هم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په همغه مهال پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه دا ښکاره څرګندونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د غبریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو لمخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بې ځای شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسونه د نجونو ښوونځي هم بند ساتلې دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ تاسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید، دا ټول په مکاتب کې زده کړل. نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا دو چې دا وقت هم د افغانستان ریښې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیگانه او د اجنبیونو رهنمایي دو اشغال دا چې د خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایی بریدونو په تړاو ښکاره څه ونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپله اعلامیه کې بریدونو ته ښکاره اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی په ټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هیڅ چا په ضد نه کاریږي، او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم وویل ځواکونه یې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په همدې موضوع کې تمکیر د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي دي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې:
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاس ته ورغلي او وسلې ورناخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکي آزادی راډیو ته رالیږلې او ادعا کوي چې پرون شام بنا وخته د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی فوج او پاکستانی طالبانو ټي ټي پي ترمنځ نښته سوې ده. دغه وزیرستاني کډوال د نوم نه خبرولو په شرط آزادی راډیو ته وویل: دا کس وای ام وګړی دی او د سترګو لیدلای حالې آزادی راډیو سره شریک کړی دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي، او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د عامه اړیکو ISPR ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنه کړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو دا اداوې هم کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول سوې او نه به ترې داسې استفاده وسي. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو درېو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له برید وروسته په دوو بېلابېلو پیښو کې اته پاکستاني پوځیان وزل شوي وو. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباري وکړي چې نږدې 50 کسان پکې ووژل شول او له شلو ډېر ټپیان شول. د بمباري په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشنبې په ورځ له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیه هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریوپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکامه شوې. په امریکا کې میشت د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په روسي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
د هلمند فولاد لوبډلې د کرکټ د لسوريزه سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یادې لسوريزه سیالي چې لس ورځې وړاندې په هلمند کې پیل شوې وي، تیر ورځ د هلمند فولاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د دې ریاست په خبره د دې لسوريز ټورنمنت پایلوبي ته جمال ځای او د هلمند فولاد لوبډلې وبتي چې فولاد لوبډلې ټاکل شوی هدف په ووم اور کې پوره او اتلولي په خپل نوم کړه. په دې ټورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړی او مخې ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. په ورزګان کې د رمضان جام فوټسال سیالیو اتلولي د میوند فوټسال لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي یاد سیالي چې د روژې میاشتې په دویمه پیل شوې وي، تیر ورځ ناوخته د میوند فوټسال لوبډلې الفت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دې فدراسیون په خبره په دې سیالیو کې 13 لوبډلو د ورزګان له بیلابیلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. په یادو سیالیو کې نجیب الله وصال غوره لوبغاړی، او محمد نبی غوره ګول وهون کې ونمول شول. د دې سیالیو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. او د هندستان د کرکټ په سوداګریز لیگ یا آی پی ایل کې نن شپه ودیرشمه لوبه د ممبئی انډینز او لکنو لوبډلو ترمنځ کیږي. د آی پی ایل لوبه د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې ده. د دې لیگ د تیر شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجر څخه په 9 وکټو لوبه وګټله او دریمه بریا یې خپله کړه.
د راپورونو برخه دلته پای ته ورسېده. په راروانو 10 دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. دا ماین پاکی د یو شمیر موسسو او چارواکي وایي په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ماین پاکی د موسساتو فعالیتونه درېدلي وو چې اوس بیرته پیل شوي. د ماینونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماین پاکیو موسسو سره شریکې کړي چې دوی ماینونه پکې یخي دي او له دې موسسو سره دي د ماین پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو له دې وروسته نور قربانیان واله.
ماینونو د کریمي د کورنۍ دوه غړي وژلې دي. د کریمي میړه په 1491 لمریز کال کې د کابل په خواجه جم سیمه کې د یو ځای پر ځای شوی ماین قرباني شو. د کریمي زوی د 2 کلن اسماعیل هم د پلار له مرګ 4 کاله وروسته د شپې هغه مهال چې له کاره کور ته روان و د ماین په چاودنه کې ووژل شو. کریمه وایي زوی اسماعیل چې 2 ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې له لارې یې کور ته ډوډۍ راوړله. له دې 2 پیښو وروسته کریمه د 1 ولس کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریمه ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی چې 46 کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې خښ کړل. مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنگی جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په 2 لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په 13 لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې. احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي له 1415 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغو ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق آدرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر 100 ډیر کسان د ایښودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤول عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا ته میاشتې کېږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږو میاشتې کار بند و اوس بېرته خارجیانو کارونه شروع کړي دي. موسسات لګېدې کار کوي. هر میاشت تقریبا 125 پورې دغه کسان چې دی د ماین د مهماتو د وجې نه حادثاتو کېږي پې زخمیان کېږي هم شهیدان کېږي حتی من پاکان هم ماینونه وایي.
طالبان مني چې ماینونه ایښي دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د هغو سیمو نقشې د ماین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې ماینونه یې پکې ایښي دي روښانه ځواب ورنه کړ. د
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د خودل شوی او ماینونو ځایونه ور معلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوی ماینونه ایښي وو.
عمومي نه وو، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نو تاوان ملکی خلکو نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي، اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوې دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. له دې سره هم ماینونه هر ورځ په افغانستان کې چاودیږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د ماین په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته په اشاره د کندز ولایت د امام صاحب په یو جماعت کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسؤلیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګه د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړې دي. داعش په مزار شریف کې د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومست له مخې له نومبر میاشتې راپه دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیعه اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تاسه ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکی یې تیاره بللې. مجلې کښلي سره له دې چې طالبان پرله پسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکوي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروی له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي او دا کار به د افغانستان د کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو په رڼا کې ممکن شي. د دې معنا دا ده چې د هغوی په درسي نصاب او سیستم کې زیات بدلون راوړل کیږي. د مجلې پر اساس دومره ستر بدلون زیات مالي لګښت او پراخې مسلکي تجربې ته اړتیا لري چې طالبان یو هم نه لري. ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
السلام علیکم، د محمد غنی وردګ له غزنی څخه تاسو ته مخاطب یم. د افغانستان د اسلامي امارت د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت له محترمو مسؤلونو څخه پوښتنه کوم. د تاسو د طریقه چې په غزنی کې د اتصالات کمپنۍ او غریبه کیفیت به حد ډېر ټیټ شوی دی، یو چاته چې زنګ وایي 15 د لیبه ورته زنګ وایي وروسته هم نه روخ کیږي، نو دغه مسلې ته دې د اسلامي امارت توجه واړوي او دا ستونزه دې راته حل کړي. مننه.
زه نجیب الله د کندهار ولایت تنهیم نهیه څخه ستاسو ته دغه پیغام پرېږدم. موږ دلته په کندهار ولایت کې په نهمه نهیه کې د اوبو سره ډېر په تکلیف د چشنګ اوبه نه لرو، نو هیله کوم چې زما آواز زما غږ د طالبانو د مشرانو پر ور ورسوي تر څو موږ ته دلته د اوبو ذخیره جوړ کړي او دا د اوبو یو غم راته وخوري، نو ډېر کور ودانۍ به وي.
دغه خبرې کوم ننګرهار ولایت چین لسوالانه د غمرستو په تړاو چې تاسو کوم پیغامونه خپروي د چین لسوالۍ احوال به زه درته درکړم چې په چین لسوالۍ کې کومې مرستې کېږي. په اوله ورځ چې کوم نفرو ته کارټونه جوړ کړي خپل خپلوان یاران دوستان د طالبانو قریبان چې کوم دي هغوی ته یې ورکړي دي، مګر نور خوار غریب یتیم یسیر دا کې حق نه لري. د نن ورځې پورې دا مغوی حق دی، دا اومه اتم وار دی چې همدوی اخلي بل چاته یې نه ورکوي. آیا دا دوی نه د موږ غوښتنه ده چې دا همدوی د دې حقدار دي که نه؟ مګر په ولس کې نور خواران غریبان شته.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422 11 24 201. شميره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
زمال خواه هم دومره نور خپرونو کې اسما همکاران ستاسو ملتیا.
لا اجمل ان مننه چې د خپرونې تر دې شی به ستاسو سره وو. اوس د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. طالبانو حکومت وای په بلخ کې د ولس کلن ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره په شل ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتون کې وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د مجرمانو د منډلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یو چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قمانداني امنیت امیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره وګوري. د لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی، د امریکا لومړی جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکران لوی څرنوالی وایي چې په اوکران کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن ویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندیدې مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټره بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمنو دوستانو ته وړاندې کوم. تاسو ته د روغتیا او شو شیبو د لرلو پټمه د نن ورځې د خبرونه زتاي روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو دوستانو، تر ټولو مخکې باید ستاسو ټول څخه ډېره مننه وکړم چې همیشه په خپلو پیغامونو کې زما په ادرس په خپلو خاصو سلامونو او د مینو ډکو ویناو سره زما قدردانی کوي. که څه هم زه نسم کولای تاسو هر یوته په جلا جلا توګه ستاسو د دغو شو هیلو جواب درکړم، خو له دې لارې له تاسو ټولو څخه مننه کوم او تاسو ټولو ته د زیاتې مینې او قدردانۍ څرګندونه کوم. گرانو دوستانو، لکه چې په دې ورستي وختو کې تل د یادونه کوم چې ستاسو پیغامونه مشته زیات راسیږي، نو زما یو دوستانه هیله ستاسو څخه دا ده چې کوشش وکړئ پیغامونه مو یو څه لنډ راولېږي. یعنی چې که تاسو په هر پیغام کې د ټلیفون دوه درې یا کله کله حتی څلور شمېرې یاد کړي او بیا هر شمېره تکرار کړي، نو بیا دغه پیغام ډېر اوږدېږي او د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره ځای نه پاتېږي او بل دا چې ستاسو مصرف هم زیاتېږي. نو لطفا هڅه وکړئ چې پیغامونه مو هر تل وسه لنډ وي. نو اوس به هم راسو او د پیدا سو عزیزانو په حق لبه د خپلو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کډرمن اوریدونکو، هله د خبر یاستای باور خوستای مخوست لیکنه کډرمن. موږ یو حالک پیدا کړی دی سمیم نمیږي، د جان محمد زوی د ننګرهار ولایت د وګیانو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که هر څوک یې پېژني درته د واټساپ او موبایل شماره وایم په هماغه حرس سره اړیکه ونیسه. واټساپ او ایم ټین شماره درته وایم 0   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 او افغان شماره در تو آیم 0 0 3 4 5 5 یعنی 0 0 0 6 5 5 5 او تالا شمارم در تو آیم 0 0 3 0 9 5 9 5 تغا دی واتساپ او که هر چاته معلومات وی نهیله د چی په دشمارا اړیکن ستاسو خو وخت په مخه مخه شته او خیر شان سه به هیله د پیغام بار بار اته نشته کې خدای ما
سلامونه بلال تنها پیغام پرګدم ازادي راډیو ته ننګرهار ل سخرو دنا باګرام یو مول کی یو ماشوم مون پیدا کړی دی چې مهران نومیږي سری جامې دي نو چرمی اصلی په خپو دي که مهران هر چا وي نو په دغه شمارو مونږ سره اړیکه نیولی شي. اړیکه شمارې ورته وایم 0 1 2 2 2 2 یعنی 0 8 1 2 2 3 2 روشن شماره 0 9 6 7 4 8 یعنی 0 9 6 8 4 8 بیسیم شماره 0 9 10 14 11 یعنی 0 1 0 1 1 4 4 1 1 پای امتحان شماره 0 8 6 2 1 1 8 4 8 دا مهران د هر چا وینو په دغه شمارو دی مونږ سره اړیکه ونیسي نو مهران ماشوم به ترلاسه کړي او د واتساپ شماره هم ورته وایم که کولی شي نو عکسونه هم ورته ورلیږم 0 1 1 2 2 2 2 یعنی 1 1 یې ورته وایم 0 8 1 6 2 3 2 روشن رور نو دغه پیغام خپور کړه چې دا مهران کوچنی د هر چا وي ترلاسه کړي تاسو ته خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کسی نے یو سلام روشن صاحب تھا بیا چچا آزادی ادو لگے ولی خپل ته سلامونه می کی هلی روشن صاحب په دې هله چې روغ جوړ او صحه جامې دې پرتنی وي د دې خپل کې تا سبو خاصار نه راه ولایت نه ما ما یو ماشوم پیدا کړ چې نو می امید ده لا نو می قادر اته کار عمر لري یو خدای وضعیت یې خره ده دا ماشوم د هر څه وی د مهربانۍ لمخه ما سره اړیکه ونیسي د اړیکو شمیرې دي 0 8 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه روشن سے محترم تا تو بیا هغه خواږه چې غږ دی ادی رادیو تعقیبوي ټول ته یو خاص سلام کوم وخت مو بخیر زه حسیب الله خاموش ما بیا د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه یم دلته موږ یو تن هلک چې نوم بیا الحق د پلار نوم احمد ولی ادوی د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې پیدا کړی دی دغه هلک یادونه کوي چې زه د کندوز ولایت نه یم او د یادونې وړ د دغه هلک شنې جامې پر تن دي تورې هندي څپلۍ هم په پښو دي که هر چا ته په دې اړه باندې معلومات وي چې دغه تن یا څوک پېژنې او یا د هر چا وي نو د مهربانۍ له مخې دې موږ سره په دغې دوه
ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. سره کې چلات شمیره وایم هم پې واټساپ شته، نو مشکل نشته دی که واټساپ له لارې عکسونه غواړي عکسونه هم ورلیږلی شم ورته. شمیره وایم 0 98 99 1500. د شمیرې تکرار بیا وایم 0 98 99 1500. روشن شمیره بیا وایم 0 99 99 1500. اطلاعات شمیری تکرار بیا وایم 0 98 99 1500. روشن سے محترم نتا څخه بیا د ازادۍ راډیو څخه ډیره ډیره مننه چې دغه برنامه موږ ته په لار اچوي او موږ په کې خپل ورک شوي عزیزان یا پیدا کړي دوستان خلکو ته ورسپارو. تر بیا ښه وختونه ښې شېبې. الله پامان.
سلامونه روشن صاحب تا ته د خنجي همکارانو ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته. دغه وخت مو په خیر. د خیال زړګی د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یو تن کس چې نوم یې الهام الله ولدي عرفان الله د نوموړي په وینا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی، چې تورې جامې او تورې 442 سپلۍ په پښو دي چې له خپلې کورنۍ څخه جلا شوی اوس مهال دلته علامه سره په کامه کې دی. که د کومې کورنۍ اړوند او یې چاته په اړه معلومات وي نو له ما سره دې په دغه لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره ده 0 125 33 78، یعنی 0 5 3 0 3 3 8. روشن شماره ده 0 99 98 45 350، یعنی 0 99 0 3 3 0. د توجه مو مننه. والسلام.
سلامونه نیکی هلی. د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ښکار دلاندې ما له جلال آباد له ښاره دغه ته جلال آباد ښار یعنی د درونټې په سیمه کې موږ کوچنی پیدا کړی دی چې وایي زه له سرخکانو یم او داسې تور بخنې جامې په ځان دي. دوه ورځې کېږي وایي د سرخکانو سیمې نه راغلی یم. شنې شنې سترګې دي که د هر چا وي ده که د خبرو کې نخلي دا عجبې بنده بنده کېږي. خپل نوم یعقوب ښایي او د پلار نوم صادق یادی. نو زه ورته خپلې شمارې اعلانوم دغه جب کې داسې لږ لږ نخلي دغه نه خاص معلومات کېږي. نو که د هر چا د کورنۍ وي خبرې سمې نه شي کولی برلاسی نه دی. زه خپلې شمارې ورته اعلانوم. پیل کې زه روشن شماره وایم 0 99 99 00 03 00، یعنی 0 99 00 00 03. اتصالات شماره ده 0 101 99 63، یعنی 0 101 99 63. او پای کې اریبا شماره وایم 0 101 99 63 00 05، یعنی 0 101 99 63 00 05. دغه شمارې د واټساپ د لارې کولی شو. دغه اریبا شماره د واټساپ شماره هم ده چې د انځورونه ورلیږم. یاد کوچني انځورونه غواړم راستولی شم. تاهر روشان صاحب په خاص توګه بیا هم تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. دغه ته ګټوره خپرونه په لاره اچولې ده. خلک چې خپلو کوچنیانو پسې ګرځي ژوندي ورته ګرځي. ازادي راډیو جهان مند
دا و د هغو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د رکوسو دوستانو او خپلوانو په اکله معلومات راکاو. د خپل دوه اوریدونکو څخه ډیره مننه. اوس په هم راسو د هغو کسانو پیغامونه به واورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په اکله مشته را لېږلي.
السلام سلامونه نیکی هیلی احترامات آزادی راژیو طول کارکونکو او ریدون اولان دی فوم ازتی ملشار هلمن ولیت مرجی و لسوالی سخه دا پیغام در تطریزم مرجی و معشوم چه گره پیولا پنامه تقریبا نکال عمر لری طول رقم عدیش کالی سفن دی او غاره جوره ده و او رزی وران دی هلمن ولیت مرجی چود چرایی پسیمه که نبره کشوی دی دا قاری محمد عصازی و دا قاری احسان الله قلمیار باره نوار چو که دا دفار معلومات لری مستر دی پر دو شمیرو سماسونی چی سپر و سپر اته دوا چلور یو شپاش دوا و او بل شمیره ده سپر و سپر دوا چلور شپاش اته اته یو نه یو در ده شمیره وان سپر و سپر اته دوا چلور یو شپاش دوا و او بل شمیره سپر و سپر دوا سلور شپاش اته اته او نه و سلام په احترام
زه د زابل د ولایت د مقام سستۍ سره په دا پیغام لیکوم. د شاري صفا د ولسوالۍ د جګراني د کلي او د کاکړانو د مسجد رحمت لا ورکته د عبدالقیم زوی د څوارلس کلو ده. دا درې کاله که څو وخت ورکته دغه پته یې ماته نهشته څو وخت ورکته نه پنځوس څلور سوه نه اتیا درې شپېته یو وارې به بیا دا شماره دسته د کم صفر اووه صفر پنځه نه څلور اته نه شپږ درې که له هر چا سره معلومات په دغه باندې دې موږ ته زنګ ووایي په دې نمبر او کېدی په خپله اوري موږ ته دې زنګ ووایي د پلارو د ورونو د قریبانو یې تشویش ته چې دا ډېر خورک په احترام بلی زه د زابل د ولایت د شوپان د ولسوالي د بایلوغ اوسېدونکی یم. موږ یو لیونۍ چمتلا په نامه سړی ورک دی لیونۍ ده په دې نه پوهېږي چې پلا د سنې مېږې چې سپینې مېږې ورور د سنې مېږې پته ده نور څه معلومېږي لیونۍ ده لنګوټه یې تړلې ده لور صغري اوسې ده په چا ته پته وي په دغه لمبر زی ما ته زنګ ووایي صفر اووه سوه پنځه اتیا دوه شپېته صفر درې کله چا سره وي یا څوک په خلک معلومات لري خو موږ سره په دې اړیکه باندې زنګ ووایي.
سلامونه بلال تنخوا ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم د ننګرهار سخرود نه. دغه هلته زموږ ځکي یو ماشوم نه ده راکړ شوی دی نو ما ته یو کاکاجان زنګ کړی چې پیغام راته کړم د دې سټوډیو دا مسخه جواد نومېږي سپینې جامې پر تن دي او خړې سپلۍ په خپو دي که دا جواد جان هر چا پیدا کړی وي نو د ورورې او د انساني همدردۍ له مخې په دغه شمارو اړیکه ونیسي. د اړیکې شمارې ورته وایم صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش یعنې صفر اووه اته یو شپږ دوه درې دوه روشن شماره صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا اووه اتیا د شمارې تکرار صفر اووه نهه شپږ پاږ شپږ اته څلور اته اووه دسیم شماره صفر اویا اوولس څوارلس څلور سوه یوولس پای کې امتحان شماره صفر اووه اویا شپږ سوه دوه ویشت یو شپېته څلور شپېته پای کې د واټساپ شماره ورته وایم صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش که دغه جواد هر چا پیدا کړی نو په دغه شمارو دي اړیکه ورسره ونیسي نو نقدي جایزم لري. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې دغسې پیغامونه په لاره کولي او خلک د خپل کوچنیان ترلاسه کوي. روشن بهوي نو دغه پیغام که خپور کړي ډېر به ښه وي. تاسو ته ښه وخت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درمان اورېدونکو خیر درمان باور خوستی یم ښایسته خوست لیکنه طاهر شان صاحب احمد الله د رحمت ګل زوی د لوګر ولایت باریکی بارک ولسوالۍ اوسېدونکی تقریبا یو کال کېږي له کوره نه ده راکړه شوی که څوک یې پېژني په دغه موبایل شماره اړیکه دې ونیسي. ایم ټي این شماره درته یادوم صفر اووه شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ او افغان شماره هم درته یادوم صفر اووه صفر اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه پنځه او روشن شماره صفر اووه نهه صفر نهه اووه پنځه نه هو پیزا.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه نسیم نهارم جلال آباد نه. زما د کاکا لور چې نوم یې حیا دی شپږو کالو په عمر کې د کامې ولسوالۍ نه نادرکه شوې. که هر چا ته معلومات دي د انساني همدردۍ له امله دي زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. 310-280-325 یو عدد درته وایم. 3-3-2-6-0-5-0-2-5.
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو ملګری د عبدالصمد په نامه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک درته په هکله معلومات لري زما سره دې پر لاندې شمېرې اړیکه ټینګه کړي. د اړیکو شمېره دا ده: 0-5-0-1-2-2-5. دا د کوم شمېره یو ځل بیا وایم: 0-5-0-5-2-5. نو که هر څوک د دې په هکله معلومات لري زما سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي.
سلامونه تاسو ته تاسو ګورې ازادۍ رادیو ټول ته د زړه له کومې سلامونه. انتظار یم بیا د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک شوی چې نوم یې حیات ولد خیرالله درې ورځې مخکې کرغیو ولسوالۍ څخه نه درک شوی او سپینې جامې په تندي اته کال عمر یې دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې زموږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې وایم: 0-9-9-4-4-1.
بیا السلام علیکم. په دې کې زه ډېر خوش خوشاله بیا محمد شاه افغان يم له کندهار څخه تاسو ته پیغام پیلم. زه یو ډېر خوشاله دي په تاسو باندې وښنه چې تاسو وي یو لاس نه مې په دار په نظر کې وي دي. نو په دې کې زه یو شاته پیغام نشر کې د غارو سمات معلوم نه تاسو ته څنګه تشریح نه لري کوم شي. 0-0-3-3-0-2-5. زه بیا وایم: 0-0-3-3-0-2-5.
سلامونه ګران روشن صاحب محترم ته تا وایم. بیا هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته ځانګړي سلامونه کوم. دا وخت مو بخیر. دا چې زه نصیر احمد انتظار د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه در سره په ورکشو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زما یو د ماما زوی چې نوم یې جواد دی د پلار نوم یې فیصل دی د کابل ولایت د باګرامو په ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نو که هر چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دي په دغه دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. دا چې د اتصالات شمېره ده: 0-5-12-2-0. بله شماره د ایم ټي ان: 0-5-14-1-5-0-4. اتصالات شماره بیا وایم: 0-1-2-2-0-0. اریوا شماره وایم: 0-1-1-1-5-0-0. تاسو ته وختونه د خدای پامان.
السلام علیکم ازادي رادیو خوږو مینوالو کارکونکو. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د خرود ولسوالۍ نه. انا غرتي یو رګي پیغام پرېږدم. درنو په نوم د بلال د محمد اسماعیل زوی د ننګرهار ولایت د خیري ولسوالۍ نه شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی. تورې جامې پر تن دي، رواني حالت یې هم ښه نه دی. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه ما سره په دې اخبار ګشمیرو اړیکه ونیسه. دې ګشمیری دي: 0-5-0-3-1-3. بل سره: 0-5-3-8-9. یو درته وایم شماري: 0-9-9-8-3-0-3-0.
بریا السلام علیکم. میم اټیکلا ده زابل ولایت یو تنو سیدون کیم.
ما یو خړی ده په ونیوي کې ورک شوی ده تقریبا اوس یې نه ده یویشت کاله تقریبا دا ده اوس پوره کېږي. نو د مهربانۍ د مخې کار چاته معلومات یې په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. شماره ده 0 5 9 1 3 5 5 3. یو ځل بیا تکراروم 0 5 9 1 3 5 5 3. وسلام.
توکل خان د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د مارکون اول تر اوله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د عبدالمطلب په نوم چې عمر یې 10 کاله دی، شنې سترګې لري، د مدرسې څخه 2 میاشتې کېږي بې درګه شوی دی. نو چاته که معلومات یې دی اړیکه ونیسه 0 5 5 5 5 5 1. بله شماره 0 5 5 5 5 5 5 5 5. وسلام.
السلام علیکم، نوم عبدالحمد دی، ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. زمونږ یو وراره دی چې څلوېښت ورځې په اندازه ورک شوی دی 8 میلې څخه، او که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره یې په تلو شمېره زنګ وهي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 200 شل.
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مده کابل څخه. زمونږ یو د ترزوی د نواب په نامه د ملاخیل ورور د کلکان نه درک شو، البته تقریبا د درنیم کال کیږي چې نه درک شو ده. او عمر د 15-16 کلو ترمنځ سپینر ټوپې سر ده او د سی خاکستری کالی دي. که هر ورته معلومات په دې اړه یا یې پیدا کړی، مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووي. اول MTN شمېره 0 4 15 53، یعنی 0 4 1 4 15 53. بل هم MTN شمېره ده، البته دا د ایمو د واټسپ شمېره ده، 0 4 9 5 9 5 6 8. یعنی 0 5 5 9 5 9 6 8. البته دا د واټس اپ ویمو د دواړو د شمېره ده، البته ټلیفون کې نه کاریږي اوس مهال. او بله روشن شمېره ده 0 9 9 9 8 1 8 9 20، یعنی 0 9 9 6 9 6 1 2 9. د پیغام نشریدو په هیله د خدای په امان.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملک کندهار لته. سلامونه در هر څه مخکې کا ارجان تاسو تاسو ټول همکاران ته په ارجان د خپل پیغام سپتو مهیله د چې په څو څو ځلې را تخفور کې ورونی نو دا به ستا ډېر مهرباني. زما یو دوست لکتی ده رحیم الله په نوم باندې، نو که رحیم الله دانش نه وي ځکه زما آواز اوري زما سره چې په همدغه شمېره چې د روشن د زی ورته وایم هیله ده چې اړیکه ونیسي. 0 9 9 0 9 8 4 9 8. او یا هم بله شمېره د افغان دي سیم 0 9 0 0 شپورجش درو پینځوس و اویا. او یا هم بله شمېره د اتصالات شمېره ده 0 9 8 8 0 8 1 8 5 1 0. او په اخر کې انټین شمېره ده 0 9 5 8 9 10 15.
قدرمن اوریدونکو، د همدې پیغام په اوریدو سره د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 12 15.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو.